کوربه پامیر ساحل دی او د جمهوریت پنننی خبرونه کې به واوري چې په افغانستان او پاکستان کې میش پښتانه په ټولنیز ډول په کړوړه او مزاج کې څومره جمهوریت دی او کنه.
د افغانستان او پاکستان پښتانه په خپل فرهنګ او فکر کې څومره جمهوریت دی؟ همدارس پښتونولي له جمهوریت سره نږدې ده او که څنګه؟ که پښتانه جمهوري وي نو پکې جاګیردارانه او د ملکۍ خانې نظام ولې پیاوړی دی؟ له دې سره سره آیا د پښتنو د ټولنې ارتقا عمل تل روان پاتې شوی دی که نه د خنډ او ځنډ ښکار شوی دی؟ که دا عمل مات شوی وي نو تاوانونه یې څه دي؟ دا او نورې پوښتنې په روانه خپرونه کې له کارپوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو په افغانستان کې د څه د پاسه درو لسیزو تر ناکراری وروسته د امریکا په مشرۍ د نړۍ پر مختللو هیوادونو په هغه هیواد کې ډیموکراتیک حکومتي نظام عملی کړ. له دې نظام سره سم په افغانستان کې انتخابات وشول، پارلمان جوړ شو او ولسمشر وټاکل شو. د پوهانو په وینا په دې هیواد کې تر اوسه دا جمهوري نظام داسې نه دی بریالی شوی لکه څنګه چې تمه کېده. موږ په تېرو خپرونو کې پر دې موضوع بحث کړی چې د جمهوري نظام عملي کولو لپاره جمهوري فرهنګ او جمهوري مزاج ته اړتیا ده. نو پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان پښتانه په خپل کړه وړه کې جمهوري رویه او مزاج لري او که څنګه؟ په کابل کې د باچا خان سولې او کړکیچ حلولو مرکز غړی او د سیاسي چارو شنونکی عبدالحسیب شینواری وایي تاریخ ښیي چې پښتانه په کلتوري ډول ډیموکراتیکا مزاج لري.
د افغانستان په تاریخ کې د پښتنو په تاریخ کې اکثریت پرېکړې د جرګې په واسطه شوې دي او جرګه په خپله ولسواکیز نظام ته یو نږدې عنصر یا پدیده ده او همغسې یو عمل دی. ګورئ، موږ ته په تاریخ کې چې راپاتې ده، د میرویس نیکه ټاکل د لویې جرګې په واسطه شوي دي. په جرګه کې هغه خبره عملي کېږي چې د اکثریتو په غوښتنه وي، یعنی د اکثریتو په رایو باندې کېږي او دا په خپله د ډیموکراتیک نظام یا د جمهوري نظام یا د ولسواکیز نظام یو نمونه ده، یو پدیده ده او یو عمل دی چې موږ ویلی شو چې د پښتنو په کلتور کې د ولسواکیز نظام یا جمهوریت چې کوم دی هغه ځای لري. یعنی مخکې نه زموږ په کلتور کې داسې پدیدې او داسې دودونه شته دی چې هغه د اوسني ولسواکیز نظام یا د جمهوریت د نظام سره اړخ لګي.
نو که د پښتنو مزاج ډیموکراتیک وي نو بیا په افغانستان کې یو ډیموکراتیک نظام ولې نه دی جوړ شوی؟ په کابل کې د سیاسي چارو څېړونکو یونس فکور وایي په دې کې د پښتنو د کلتور قصور نه دی، بلکې دا د افغانستان د جغرافیایي او سیاسي حالاتو وجه ده چې د پښتنو مزاج یې ناجمهوري کړی دی.
زه فکر کوم پښتانه هم لکه نور نړۍ کې اوسېدونکي انسانان د مدنیت د قبولولو او د ډیموکراسي او یو بل د قبرورو استعداد لري، ولی خو کله کله د دوی د ژوندانه چاپیریال او د جغرافیه دوی داسې کړي چې دوی یو بل نسي زغملی، یو بل ته په ټوپک ځواب وایي.
یونس فکر وایي بل عمل دا دی چې اصلا په افغانستان کې د جمهوري نظام عملي کولو لپاره هلې ځلې او کار نه دی شوی.
د ظاهر خان په زمانه کې دای سوای چې هغه ډیموکراسي چې عذاب یې ایله کړي وایي او عذاب هم د حکومت تر نظر لاندې تربیه سوي وایي، ملاتړ یې سوي وایي، دوی پارلماني مبارزات یې کولې، درې څلور دورې د پارلمان انتخاب سوله. همدا اوس هم که چیرې دا د منطقې مداخلې نه وي او حکومت د افغانستان د سیاسي مشرۍ په حیث باندې دلته دا کوم لا کار وکي د سیاسي عذاب چې وغوی ځان جوړ کی یو بل سره ومني، زه په دې باور کوم دا چې نه دي چې دا ځینې چې وایي چې پښتانه په طبیعت کې د ډیموکراسي نه مني یا دوی خشونت کوي. زه فکر کوم چې یو پروګرام ورته جوړ شي پښتانه به ځان تر ټولو زیات ډیموکراسي د افکارو کثرت عذاب او کثرت ومني.
په دې تیرو لسو کالونو کې د نړیوالو پر مرستو سربیره هم په افغانستان کې جمهوري نظام سم نه دی عملي شوی. د دې څه وجوهات کېدای شي؟ حسیب شینواری وایي ستول زده ده چې له بهر راغلی ډیموکراتیک نظام د افغانستان له کلتور سره سمون نخري.
تاریخ شاهد دی چې چې افغانستان کې هر وخت هغه نظام لستون سره مخ شوی دی چې د کلتور مخالف کارونه تر سره کړي. کچرتا دغه یو لسکلنی دوري او دغه حکومت او نړیوال ټولنې په دې فکر کړی و چې څنګه کولای شو چې هغه کلتورونه چې د پښتنو په سیمه کې په خلکو کې شته او هغه د ولسواکۍ سره یا د جمهوریت سره هغه اړخ لګي او هغه سره یو برابر کلتورونه دي هماغې ته څنګه وده ورکړی شو تر څو هغه نور هم قوي شي او خلک یې په خپلو سیمو کې عملي کړي. خو نړیوالې ټولنې او حکومت دا کوښښ ونه کړ.
د پښتنو د ورځني او ټولنیز ژوند لپاره یو نارسمي د قوانینو مجموعه موجوده ده چې پښتونولي ورته ویل کېږي. دا قوانین په خپل اصل کې له ډیموکراسۍ سره تړلي دي او که خلاف دي. یونس فکر وایي پښتونولي هغه ارزښتونه دي چې اصلا په ټولنه کې قانون عملي کوي، خو پښتونولي اوسمهال کمزورې شوې ده.
دا پښتونولي اصلا دا ارزښتونه وه په پښتنو کې معیارونه وه. هغه دا و چې غلا به نه کوې، د چا پر ناموس به تعرض نه کوې، د کلي مشر ته به ګورې نه. یو متل و چې ول د نرخه به نه وځې، د کلي به وځې. یا منظور دا و چې یعنی څه تفاهم چې سره سوی دی هغه به منې، او که نه منې نو د کلي به وځې. زه فکر کوم دغه ارزښتونه چې یو بل به منې، د قوم مشران په جرګه به یو د بل خبرې کوي، دا د پښتونولي وه چې اوس نه کې سره زید سره ده.
اوریدونکو، اوس بس له افغانستانه د پاکستان پښتون میشته سیمو لوري ته غځو. که خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او د بلوچستان پښتون میشته سیمو یا جنوبي پښتونخوا ته ولیدل شي، نو دا ټولې سیمې په پاکستان کې له یو بل بیلې دي او تر بیل انتظامی نظام لاندې چلیږي. په پېښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه ډاکټر خادم حسین وایي دا رښتیا ده چې د پاکستان دننه اوسېدونکي پښتانه بیل بیل اوسي، خو د دوی د ژبې یووالي دوی یو ساتلي او همدا ژبه د دوی ترمنځ د اړیکو وسیله ده.
که دی افغانستان کی دی، که قبائلی سیمو کی دی، که بلوچستان کی دی، که خیبر پختونخوا کی دی، اگی چونکہ دی زمکه پی حساب، دی جغرافی پی حساب، د ډیر زمانه نه یو بل نه قطع کړی شوی دی. د اغه د وجه نه کتا سره لکه غور سره وګوري نو د تخکان کی لکه جدا جدا کلتوری اکایې نه دی. دا سیخونه د گنی چی دغه کلتوری اکایې نه بالکل جدا کروڑ لري یا جدا رویه لري، خو هغې کې چې کوم مشترک بنیاد دی چې د هغې تر منځ ابلاغ کېږي په هغه ذریعه، هغه د هغې ژبه ده. نو د هغه د کړو وړو کې بیا داسې توپیر ښکاري چې ګنې دا جدا جدا مختلفو شکلونو کې کلتوري ارتقا کړې ده.
په پاکستان کې اوسېدونکي ویشل شوي پښتانه آیا په خپل ټولنیز ژوند کې جمهوري رویه لري او که څنګه؟ خادم حسین وایي د جمهوري رویو او ارزښتونو د موندلو لپاره باید د پښتنو د تاریخ او وګړپوهنې یا انتروپولوژي مطالعه وشي. دی وایي د پښتنو فولکلوري ادبیات ښیي چې پښتانه نه یوازې په خپلو کړو وړو کې جمهوري دي، بلکې تکثیریت خوښي دي. یعنی په خپله ټولنه کې د مذهب، رنگ یا نسل پر بنیاد خلک له ټولنیز عمله او ټولنیز ژوند نه وباسي.
که تاسو د کلاسیکي شعر، متلونه او فولکلور د پښتنو تر نظر وباسي، نو دا ډېر وضاحت سره خبر راځي چې یو غاړې ته خو جمهوري اقدار ډېر زیات مضبوط و، بلې غاړې ته جمهوري اقدارو سره سره څکه چې تکثیریت وي، پلورلیزم وي، هرګوندیزي وي. مطلب دا چې د مذهب په بنیاد یا د فرقې په بنیاد پښتنو سره خلک ځان نه جدا کړی نه دي، لکه د مختلف فرقو خلک، د مختلفو مذهبونو خلک او د مختلفو عقیدو سره تړلي خلک د پښتنو په سماج کې د ډېرې زمانې نه اوسېدل او تر څو پورې چې دیش کاله مخکې دا ټول عمل د پښتنو په سیمه کنوې شروع شوی، نو شاید چې د پښتنو دا سماج به په ټوله دنیا کې د هرګوندیزه یو ډېر لوی مثال لرلو.
اوریدونکو، موږ پر دې پوه شو چې جرګه د پښتونولۍ یوه برخه ده. تاریخ ښیي چې پښتنو تل د جرګو په ذریعه پریکړې کړې دي او اجتماعي فکر یې لرلی دی. خادم حسین وایي د احمدشاه بابا په وخت کې که پښتنو افغانانو یو دولت هم جوړ کړی دی، نو د جرګې پر اساس یې جوړ کړی دی او زورواکي یې نه ده منلې.
پښتنو که یو ریاست هم جوړ کړی دی، مثلا د احمدشاه بابا ریاست په 1800 کې، د هغه ریاست فیصله هم د جرګې په شکل کې شوې وه، اگر چې په هغه کې د توانو د زور یو عامل هم موجود بهرحال وي. دغه شان غینه تاسو ورستو وګوري نو دی مختلفو وختونو کې چې د پښتنو د سیاسي ګوندونو یا د پښتنو د سماجی ګوندونو خپل حسي کړی دي نو هغه حسي اجتماعي تور کړی دي د سینې د شوی چې د یو زور په بنیاد یا د یو طاقت په بنیاد یا د یو خاص قسمه روایت په بنیاد پښتنو خپل رای نی ورکړي او خلک په عقیده د مدینه قابض پاتې شوی د سماجی ادارې ولکټي اغستی دا ستاسو څخه پوری پښتنو ته نه شوی.
تر وقفه ورسته یو ځل بیا خراق لاست اوریدونکو په نړۍ کې د ټولنې جوړښت او بیا د دې د تکامل یا ارتقا عمل مسلسل روان وي. ډاکټر خادم حسین په نړۍ کې د ټولنو جوړښت تاریخي تسلسل بیانوي او وایي د پښتنو د ټولنې تاریخي ارتقا په بیا بیا ماته کړل شوې ده.
مختلف سماجونه یا ټولنې د مختلف پیداواري رشتو نتیریږي لکه یو داسې وي چې هغه ښکار کوي، هغه ښکار په ذریعه خوراک را پیدا کوي نو دغه یو شان روي وي، بیا داسې قبایلي شکل کې خیلونه راجمع شي نو هغه یو قبیله جوړه کړي نو هغه لږ ډېر بیا د زراعت او زری معاشرې ته لاړ شي او بیا د زری معاشرې نه څنګه چې دنیا راغلې ده څنګه چې موږ لیدلې ده صنعتي معاشرې ته لاړ شي او دا شان په مخ کې سفر کوي. نو دا مختلف دورونه د پښتنو په سماج هم تیر شوي دي خو فرق دا دی د نورو قامونو او د پښتنو چې د پښتنو دغه فطري ارتقا زای په زای قطع کړی شوی ده، زای په زای ماته کړی شوی ده.
موږ اوریدل چې پښتانه د تکثیری او اجتماعي فکر خاوندان دي. خادم حسین وای په تیرو درو لسیزو کې بل عموم او په تیره یو لسیزه کې بل خصوص د پښتنو جرګه په تدریجي ډول په شورا بدل کړل شو. په دې شورا کې د پښتونولۍ پر ځای د سخت دریځي نظریه برخې او ارزښتونه شامل کړل شو.
دغه جرګه د پښتنو د په تدریج د نه شورا جوړ شو دنه د طالبانو یا د هغه خلکو چې کم په دې خاوره او په دې ځمکه یو سخت دریځه سماج قائمول غواړي د اغي لاسو ته قوته او بیا خو د 1990 په اشاره کې او بیا د 2000 په اشاره کې خداسي وشو چې باقاعده د هغه مشران چې هغه جرګه کولی شي او هغه جرګې چې هغه فیصلې کولی شي هغه په باقاعده توګه ماتم کړی شوي اومشتې شوي او د منځه جوړلې شوي او داسې مقیم راغلی دي چې د اتیاو کسانو جرګه ده او د اتیاو کسانو جرګه ټوله په ټوله الوزولې شوې ده. نو اوسنۍ چې کوم د پښتنو جرګه د قبایلي سیمو کې د کدلته ده هغه په بنیادي توګه د یو سلفي جهادي تصوراتو سره سمونخي.
د پوهانو په اند د پښتنو په ټولنه کې د سخت دریځي او نامنې پیښو له کبله د ټولنې قبیلوي او کلیوالي مشران ووژل شول او یا لزوره او لواکا لری کړل شول. خادم حسین وای په تاریخي توګه د پښتنو خانان، ملکان یا نور مشران د جرګې په نتیجه کې ټاکل کېدل او دوی هیڅ کله هم انفرادي پریکړې نه کولې.
تر څو پوری دلته د شرنګي سامراج تیار نور اغلې یا د کالونی نو جوړ کړې د پښتنو د ټوله سیمه نو تر هغه وخت پورې په پښتنو کې ک ملکو ک نوابو ک خانو او قبل مشرو اغا څخه خاندانی مشر یا نواب یا خان ملک نو د کلی ولس د وطن جرګه بره غونډې ده او د وطن جرګې به یو کس ته مشري حواله کوله او هغه مشر هغه به د نوم به ورته ملک وي او که نوم به ورته نواب وي او که خان به وي او که رئیس به وي څه به چې ورته نوم وي د هغه ټولې فیصلې به د وړې وړې نه راواله تر غټ غټو په فیصلې پورې به دا اډو امکان د چا ذهن کې نه ته چې دا به پخپله وکړي. یو دویم د جرګې په شکل به کوله. دویم چرته هم په تاریخ کې دا ریکارډ موجود نه دی چې هغه ملکانو خانانو یا نوابانو چې کوم د پښتنو د سیمه کې وو هغوی چرته په چا څه زور زیاتی په یو خیل یا خاندان یا په یو قبیله زور زیاتی یا استعمال کړي او د زور زیاتی په بنیاد یا هغوی وطن نه شړلي یا د وطن نه یا د فیصلو نه بهر ساتلي.
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خادم حسین وایي د پښتنو ټولنه چې وویشل شوه نو د بیلابیلو سیمو پښتانه له یو بله خبر نه شول او همدا وجه ده چې په پاکستان کې میشت پښتانه دوه ملت پاله ګوندونه لري.
د دې ویشل کېدو د وجې نه چونکې د ابلاغ او د رابطو ذریعې تر ډېره حده پورې قطع کړی شوي دي د هغې د وجې نه چې کوم کس په پېښور کې اوسېږي او دلته د پېښور پښتون ته کومه مسله یا ستونزه ده نو شاید چې کوم په پښین کې اوسېږي یا په ژوب یو لورلای کې اوسېږي، شاید چې د پېښور پښتون د هغه ستونزې نه خبر، او همدغه خبره د لورلای د پښین یا د ژوب د پښتون لپاره ټیک ده چې هغه د پېښور د بعض ستونزو نه خبر. د هغې د وجې نه د اختیار په حواله د خپلې خبرې رسولو او د خپلې مسلې د حل کولو دپاره هغې د مختلفو ګوندونو یا تاسو څنګه چې وویل زما هم دې سره اتفاق ده چې د دوو ګوندونو سهار اغستې ده یا د هغې ډاڼه اغستې ده.
جمهوریت پرنننی خبرونه کې مو واوریدل چې تاریخ کې پښتانه په خپل مزاج او کړو وړو کې نه یوازې جمهوریت دي بلکې تکثیریت خوخي هم دي. تاسو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان پښتانه جمهوریت اقدار یا ارزښتونه لري. همداراز د انګریزانو تر واکمنۍ مخکې د پښتنو جرګې او مشرتابه پریکړې اجتماعي او جمهوریت وي. پوهان زیاتوي چې په تیرو څو لسیزو کې د پښتنو پښتونولۍ او ټولنیز مزاج او رویو ته سخت ریځې تاوان رسولی دی. دا نننی خبرونه راتلونکي ونې به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت